The Washington DC na The Voice of America diva radio de
Ranuridun ko assalamu alaikum da The Voice of America diva da nande twar ya yakshan be uraz da kal 2022 da agast miashte yawishtam neta da da waqt Pakistan ke da mahamiyat Afghanistan ke unime aw dalta pa Washington DC ke da sahare yawlas baje shwidi د ډیوا په دې اوساته خبری خبرونه کې درته ز ارباب محمود علی هر کله وایم په دې خبری خبرونه کې د سیمه او نړۍ یوشمه رپورټونه او مرکه لرو خو اول وخت شه د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د خوا د پولیسو مشرانو او یوې خزینه میجستریټ د نیخ پنیغه د غواخونو ډک بینا ورستو د میډیا د سار دولتي ادارې پیمرا د نیخ پنیغه په ټلویزیون په ویناو بندیز لګولې دي تحریک انصاف ګوند وای عمران خان په هیواد کې د ودرولي شوی د یرې د بوتانو په اړه خلکو کې بیداری پیدا کوي د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری په سبا د یورپي هیوادونو سره په دواړه خیزه چارو د خبرو اترو لپاره په سلور ورځني سفر روانيږي د پاکستان خارجه وزارت دا سفر د اروپایي هیوادونو سره د همکارۍ سیوا کولو لپاره مهم بلي او افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت د ملګرو ملتونو پر امنیتي شورا غ کړي چې سفری بندیزونه د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي تیر ورځ ډیپلوماټانو ایف پی خبري ادارې ته ویلي وو ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د جګپوړو طالب چارواکو د سفر کولو د بندیز معافیت پای ته ورسوي او تر هغه وخته به دا بندیز په خپل حال وي چې د دې شورا کړي د معافیت د نیټې په سر موافقې ته نه وي رسیدلې او سړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د خوا د اسلام آباد د پولیسو مشرانو او یوې خزینه میجستریټ ته لګواخونو ډک وینا ورستو پاکستان کې د میډیا د سار دولتي ادارې پیمرا د ټي وی په ټولو چینلو د عمران خان په ژوندۍ یا نیخ پنیغه وینا خبرولو بندیز لګولې دي پیمرا په خپل یو بیان کې ویلي دي چې عمران خان پر لپسې پر ریاستي ادارو بې اساسه تورونه لګوي او د ریاستي ادارو او افسرانو پر ضد د هغه بیانونه د آئین د 19مې ماده پر ضد دي تحریک انصاف ګوند د پیمرا د ګام ته خپل غبرګون کې وای عمران خان خلکو ته د یری د بوتانو ماتولو شعور ورکړی دی او څوک چې د خلکو یرولو د لارې حکومت کول غواړي هغوی د عمران خان نه یریدلې او پیمرا په ذریعه د عمران خان په ویناګانو بندیزونه لګوي د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله په ټوټر لیکلی وو چې عمران خان میجستریټ او پولیسو ته کوم غواخونه نیخ پنیغه کړی دی هغه ټول دنیا لیدلې او اوس به عمران خان په خپل د غواخونو د قانوني کاروای سره مخ کیږي پاکستان کې دینه وړاندې هم وخت په وخت د بیلابلو سیاسي مشرانو د ویناګانو په ټلویزیون خبرولو بندیز لګول شوی چې هغه کې د هیواد پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د ام کیو ام د جلاوطن مشر الطاف حسین نمونه د یادول وردی د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له امله نور ځانی او مالی تاوانونه اوختي او په تیر یو شواروس کې د صوبې په چترال خیبر جنوبی وزیرستان او ډیرا اسماعیل خان ضلعو کې سورلس تنه مړ شوې دي د سیلابونو له امله د پاکستان سند او پنجاب صوبو سره تړل د خیبر پختونخوا ټول لارې اغیزمن شوې او بندي شوې دي د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو د تنظیم ادارې پی ډی ایم ای ویل دي چې په صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له امله نه تنه نور مړ شوې او ولس ژوبل شوې دي د دفتر چارواکي وای اغیزمنو علاقو ته یې امدادي ټیمونه لیږلي او د اغیزمن شو خلکو سره هر قسمه مرستې کوي د خیبر پختونخوا حکومت د وزیر اعلی د اطلاعاتو معاون بیرسټر محمد سیف یو بیان کې ویلي صوبایي حکومت د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره ټول وسایل کاروي پاکستان کې د آفتونو په وخت د انتظام ادارې ان ډی ایم ای خپل رپورټ کې ویلي د 14 جون نه تر دې مهال په ټول هیواد کې د بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه اوور سوا تنه مړ شوي او په سلګونو نور پکې ژوبل شوي دي ادارې ویلي سیلابونو تر ټولو زیات بلوچستان صوبه متاثر کړي د خیبر پختونخوا اډیټر جنرال ایشیایي ترقیاتی بینک ته د پلټنو یو رپورټ جمع کړی چې پکې د پیښور بس ریپیډ ترانزیټ یا بی آر ټی منصوبه کې د اوه سلویښت اربو روپو غبن خودل شوی دی د یو اویا پاڼو په دې رپورټ کې ویل شوی دی چې د بی آر ټي منصوبې په بیلابیلو برخو کې مالی بې ضابطګۍ یا غبن شوی دی او د خیبر پختونخوا د قانون محکمې له منظورې پرته اوه سلویښت ارب روپۍ خرج کړی شوی دی د بی آر ټي منصوبه په خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د نږدې نه کالو د حکومت تر ټولو لویه منصوبه ګڼل کیږي د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه دیوته ویلي دا د پیسو په مصرفولو پختنې راپورته شوي دا د غبن په معنا نه دی اخیستل پکار. کله چې د محکمې دننه په دې بحث کېږي نو نږدې د ټولو سوالونو جوابونه به ورکړل شي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غوښتي چې د سفر بندیزونه د فشار د وسیلو په توګه ونه کاروي. طالبانو دا غوښتنه وروستو د هغې کړې چې تېره ورځ سفارتکارو ایف پی خبري ادارې ته ویلي وو چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د جګپوړو طالب چارواکو د سفر کولو د بندیز معافیت یا ویور پای ته ورسوي او تر هغه وخته به دا بندیز په خپل حال وي تر څو چې د شورا غړي د معافیت په سر موافقې ته نه وي رسېدلې. د طالبانو د خارجه وزارت په بیان کې ویل شوي دي چې د دوحې په تړون کې منل شوی چې د طالب چارواکو په مشرانو به هر ډول بندیزونه لرې کیږي او غواړي چې دغه تړون عملي شي او خبرداری یې کړې که داسې نه کیږي نو دا به د سیاسي خبرو اترو او تعامل په ځای فاصلې رامنځته کړي. ملګرو ملتونو په کال 2011 کې د طالبانو 135 چارواکو باندې سفری بندیزونه لګولي وو او د دوی شتمنۍ یې ضبط کړې وې خو بیا وروستو 15 کسانو ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوه. په دې اونۍ کې په اوکراین د روس د یرغل شپږ میاشتې پوره کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د هفتې په ورځ په خپله وینا کې ویلي چې ځینې مشاورو کومې مشورې ورکړې وې هغوی به اوس په خپلو خبرو ستومانه وي او دا چې د اوکراین ولس ښودلې چې دوی ته ماتې نشي ورکړل کېدلې او دوی په ښه ډول د ملک دفاع کولی شي. زلنسکي په روس د ظلم او ناوړه ګامونو تورونه تکرار کړل. د روس چارواکو ویلي دي چې د روس هوایي ځواک د خالی په ورځ په کرایمیا کې ډرون ویشتلی دی. روس کرایمیا خپل علاقه بلی خو د اوکراین چارواکو د کال 2013 د کرایمیا روس کې شاملېدل نه مني. تر د هفتو پورې د زپوریزیا د جوهري بجلیګر ګیر چاپیره د ډزو او بمبارۍ وروسته د جوهري تباهۍ یرې سوا شوې دي. اوکراین د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې روس دې د زپوریزیا بجلیګر پرېښودلو ته مجبوره کړي. روس د مارچ په میاشت کې په دې بجلیګر قبضه کړې وه. جوهری بجلیګر ته د سارونکو د یوې ډلې د ورلیکلو په اړه د اټومي انرژي د سار ادارې IAEA په وروستو کې ویلي چې د روس او اوکراین چارواکو سره یې مثبت خبرې شوې دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
گران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ده. د وایس اف امریکا دیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه وږي. مهم خبرونه تاسو د ارباب محمود علی نه واوریدل. زبختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا د اسلام آباد پولیس مشرانو او یوې خزینه مجسټریټ ته د غواخونو ورکولو وروسته پاکستان کې د میډیا د سار ادارې پیمرا د ټي وي په ټولو چینلونو د عمران خان په ژوندۍ یا نیغ په نیغه وینا خپرولو بندیز لګولې. تحریک انصاف ګوند د پیمرا دغه ګام غندلې او ویلي دي دوی په خلکو په ویرولو حکومت کوي خو په خپله د عمران خان نه ویریږي، نو ځکه یې پرې دغه بندیز لګولې. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د اورنګزیب خان په رپورټ کې.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا په ادارو تنقید او پولیسو ته دړکې ورکولو پس پاکستان کې الکترونیکی میډیا کنټرول ادارې یا پیمرا د پاکستان تحریک انصاف مشر نیخ په نیغه تقریرونه نشر کولو بندیز لګولې دی. بلخوا حکومت وی پولیسو او جج ته دړکې ورکولو پس حکومت په عمران خان پر ضد مقدمه درج کولو په لړ مشاورت پیل کړی دی. تېره ورځ یوې غونډې ته وینا په وخت عمران خان د خپل ګوند یو مشر شهبازګل پر ضد د غدارې مقدمې درج کېدو پس چې کوم زنانه جج شهبازګل په ریمانډ پولیسو ته حواله کړی وو، هغه زنانه جج و اسلام آباد پولیسو مشر ته ښکاره دړکې ورکړی دي.
اور میجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے.
عمران خان وی اسلام آباد پولیسو آئی جی او ڈی آئی جی او زنانہ جج پر نہ پریکتی او د دوی خلاف به هم دوی مقدمه درج کړي. دې پس فورینو چارو وزیر رانا ثناءالله یو خبری کانفرنس ته ویلي دي عمران خان په ادارو تنقید کوي او عمران خان دې وخت چې کومه بیانیه خپله کړې ده هغه یو بیرونی سازش دی او عمران خان بیانیه د منلو وړ نه ده.
گرفتار کیا جائے یا اس مقدمے میں بطور ملزم
ان کو جو ہے وہ نامزد کیا جائے یا اس کے اوپر ایک علیحدہ سے جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے.
رام سنولا وہی حکومت پر دے غور کوي چې عمران خان پر ضد مقدمه جوړ کړی ځکه چې د نیخ پنیغه پولیسو افسران او ځانانه جست در کې ور کړی دي. بلخ اسلام آباد پولیسو هم یو بیان کې د عمران خان تورونه غلط ګرځولي دي او ویلي دي پولیس د غلط تورونو په حق لپاره قانون تر مخه کاروي کوي. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری بلخوا وی تیر وختونو کې ایران ثناءالله او د مسلم لیگ نورو مشرانو به هم پولیسو او انتظامی پر ضد به دغه شن بیانونه ورکول او د دوی ګوند مشر شاله دړکې نه دی ورکړی بلکې پولیسو پر ضد د قانوني کاروای خبره یې کړې ده.
عوام کا حصہ ہے ادارے اور ادارے جو ہیں وہ تمام کے تمام وہی سوچ ان کی ہے جو عوام کی سوچ ہے. عوام
فواد چودھری وی ادارے د هر شادی او د ادارے به هم هغه کار کوي کوم چې ولس غواړي او د ولس د موجوده حالاتو نه وتل غواړي او د واحد حل نوې انتخابات دي. فواد چودھری دا هم وینا وا مسلم لیگ یو ځل بیا پوس پسې د پټېدو کوشش کوي خو دې سره به دا سونه شي. بلخوا عمران خان لخوا پر له پسې ملکی دارو باندې تنقید او دړکو پس پمره د عمران خان نیخ په نیغه تقریرونه نشر کولو باندې بندیز لګولې دي او نوټیفیکیشن یې هم په دې لړ جاری کړی دی. په کوم کې ویلي شوي دي عمران خان تقریرونو له وجې امن او امان خرابول غواړي او خپل تقریرونو له وجې عمران خان ریاستي دارو خلاف بې بنیاد الزاماتو په ترڅ نفرت خورول غواړي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، د وایس آف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری به سبا له د جرمنی، ډنمارک، سویډن او ناروی په څلور ورځني سرکاري سفر روانيږي. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت تر مخه دا دوره دغه مهم شراکت دارانو سره دوړخیزه همکاري مضبوطولو نه علاوه د یورپ سره د پاکستان د اړیکو لا نورو پیاوړو کولو ترڅنګ اسلام آباد ته دا موقع هم ورکوي چې په نړیوال او سیمایزو چارو خپل دریز د دوی سره شریک کړي. سیړونکو هم وایي دا دوره ډیره مهمه ده او وایي دغه یورپی هیوادونه د پاکستان مهم تجارتي ملګری دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین پر رپورټ کې.
د پاکستان خارجه دفتر ویلي چې بلاول بټو زرداری به د خپلو هم منصبانو په بلنه د اګست د 28 نیټې نه تر 28 نیټې پورې د ډنمارک، سویډن، جرمني او ناروی سفر کوي. دا سکال د اپریل میاشت کې د سوکې تر لاسه کولو وروسته د خارجه چارو د وزیر په حیث د بلاول بټو زرداری د یورپ لومبه دوره ده. خارجه دفتر زیاتوي چې د دې دورې مقصد د دغه مهمو برآمدي هیوادونو سره اقتصادي تعاون مستحکم کول، دې ته وده ورکول او د خپلو خلکو لپاره نورې لټول دی. یورپی یونین د پاکستان تر ټولو لوی تجارتی شراکت دارانو کې یو دی او د جی ایس پی پلس د سہولت لاندې د پاکستانی شیانو برآمد ته ترجیحي موقع ورکوي. پخوانی سفیر آصف دورانی د بلاول بټو زرداری دا دوره مهمه ګرځوي او ډیوا سره خبرو کې وای دغه هیوادونه د یورپی یونین مهم غړي دي.
پاکستان او یورپی یونین منځ کې کوم تجارتي اړیکې دي هغه تقریبا $12 بلین دی او دی کې د بیلنس اف ٹریڈ پاکستان په حق کې دی او دی کې د یورپین یونین د خوا جی ایس پی پلس کومه کنسیشن چې پاکستان ته ملاو شوی دی نو هغه هم ډېر مهمه ده. د دې وجه سره د پاکستان او یورپین یونین منځ کې ټریډ چې دی تقریبا 80% زیات شوی.
خارجه وزیر بلاول بټو زرداری به د ډنمارک سره د گرین فریم ورک انګیجمنت لوزنامه هم لاسلیک کوي او په دې لوزنامه کې به د پاکستان حکومت د موسمیاتي بدلون ترجیحي څنګه کې همکاري ته پاملرنه ورکوي. د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین وایس اف امریکا ډیوا ته وایي پاکستان ته د کال 2014 راهیسې د یورپی یونین لخوا د جی ایس پی پلس تجارتی اسانی ترلاسه شوې ده او دا اسانی را روان کال کې ختمې دونکې ده.
او یورپی یونین چې کوم دی دا تقریبا 440 میلیون خلکو یو مارکیټ دی، یو سنگل مارکیټ دی، تم ګوې شو نو دا ډیر یو غټ مارکیټ دی او د دې کې پاکستان ته ایڈوانټیج دا حاصل دی چې پاکستان دلته کم 66% چکم پروډکټس دی یا چکم دی هغه 0% ټیرف لاین باندې ایکسپورټس کوي، یعنی په پاکستان په ایکسپورټس آیټمز باندې تقریبا اراوند 70% چکم ایکسپورټس دی ملکونو ته ځي یورپی یونین ته، هغه باندې پاکستان سي ډیوټي نه ورکي. د دې په وجه باندې پاکستان په ایکسپورټس کې چکم دی تقریبا $5 بلین چکم دی دا اضافه شوی دا جی ایس پی پلس روان کال نه چکم دی دا به ایکسپایر کیږي او گورنمنٹ پدے ٹیم کے پدے تگو دو کے دے چدا جی ایس پی پلس سٹیٹس پاکستان تا دوبارہ ملوشی داغی دا پارا دا قسم وزٹ چکم دے یو ڈیر اہم رول با دا کئی
پاکستان د جرمنی ڈنمارک سویڈن او ناروے سره زړې او ګن اړخیزه اړیکې لري او دا هیوادونه د پاکستانی طالب علمانو لپاره د اعلی تعلیم ترلاسه کولو مهم ځایونه ګڼل کیږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
گران اوریدن کو وائس آف امریکہ دیوا تغوگی دا خیبر پختونخوا ایڈیٹر جنرل ایشیائی ترقیاتی بینک تا دا پلٹنو یو رپورٹ کے دا پیخور بس ریپڈ ٹرانزٹ یا بی آر ٹی منصوبہ کے دا او سلویخ عرب روپو بے ضابطہ گئی خود لی دی دا یو یا پانو پا دا رپورٹ کے ویلے شوی دا خیبر پختونخوا دا قانون محکمے دا منظورین بغیر دا بی آر ٹی پا منصوبہ او سلویخ عرب روپے خرچ کړی شوی دی. حکومتی چارواکی وای د بی آر ٹی په ضد د بے ضابطګیو تورونو تبا خپل جواب جمع کوي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن پر رپورٹ کې.
د بی آر ٹی منصوبه په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په نږدې 9 کالو په واک کې د پاتې کېدو تر ټولو لوی منصوبه ګڼل کیږي. په دې منصوبه په اربونو روپۍ مصرف شوي، خو وخت په وخت پکې د ګډوډۍ او درغلیو خبرونه مخې ته راځي. په دې تازه اډیټ رپورت کې ویل شوي ټیکدارانو ته زیاتې پیسې ورکړل شوي، د ګاډو په استعمال کې او نورو مدونو کې یو شمېر بې ضابطګۍ شوي دي چې د بې ضابطګۍ ټول مالیت 20 ارب روپۍ ښودل شوی دی. په دې اړه خبریال جمشید باغوان وایي تر څو چې د بی آر ټی په اړه آزادې پلټنې نوې تر سره شوي، تر هغې به په دې د درغلیو تورونه لګي.
خامخا او پاکستان غونډې ملک کې د خټې منصوبو کې کرپشن کیږي. خامخا د نشي ویل چې دا کرپشن فری وي، دا څه شي په دې ملکونو کې زموږ په معاشرو کې دا نشي ویل چې دا پوره کرپشن فری. د پی ټی دا یو غلطي ده چې دی نیټه د رین کوي نه کوي، په دې کوټ د دې کدي چې یو پروپر د رین کوي پری خو او د الزامات به ختم شي، او سو پر شي دی دا پروپر نیټه ان کوي نه پری. یو بلی دا ته چې
په کال 2019 کې د پېښور های کورټ مشر جج وقار احمد سیټ وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف ای ای ته امر کړو چې د بی آر ټی په اړه پلټنې وکړي او عدالت ته د رپورټ جمع کړي. خصوصي حکومت بیا دغه پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړې وه او سپریم کورټ دغه پلټنې ودرولې وې. صوبای حکومت وای موجوده د بې ضابطګیو به سپیناوی کوي او د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه میډیا ته ویلي دا د پیسو مصرف کولو باندې پختنې راپورته شوی، دا د غبن په معنا نه دی اخیستل پکار. کله چې د محکمې دننه په دې بحث کیږي نو نږدې د ټولو راپورته کړل شو پختنو جوابونه به ورکړل شي.
کومه بې ضابطګی شوی وي مونږ یې نه پریږدو، د دې پروسی مونږ مرسته کوو. زما په خیال دا داسې یعنی د غبن پتوګه وړاندې کول زیاتی دی.
سیلون کی وای د رپورت باندې به په محکمه کې د نن هم بحث کیږي او پس دا غي امکان شته چې پبلک اکاونټ کمیټه ته د حتمی پریکړې یا فیصلې د پاره وړاندې کړي شي. د کومې مشري چې د خبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر کوي. سیلونکو په وینا د بې ضابطګۍ د سمې کچې پته به هغه وخت معلومیږي چې د محکمې د نن فیصله پر راشي او بیا پبلک اکاونټ کمیټې ته وړاندې کړي شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دیوا ده. په پاکستان کې ډان رسپانه د پیسو د بدلونکو د اتحادیې په حواله وای په پاکستانی منډای کې د غیر ملکی کرنسی امریکایي ډالر او د عربي اماراتو د درهم کمی راغله. اقتصاد پوهان وایي کله چې هم غیر ملکی کرنسی کمیږي نو د دې په تجارت درآمداتو برآمداتو او ګرانی منفی اغیز کیږي. د بهر هیوادونو نه راتلونکی خام مال او درآمدات ګران شي او د دې اثرات نیغ په نیغه په ګرانۍ پرېوځي. په دې اړه نور تفصیل د مردان نه د ریاض حسین په رپورټ کې واورئ.
د انګریزی ژبې ورځپاڼه ډان د پاکستان د پیسو د بدلونکو د اتحادیې په حواله وایي په پرانستې مارکیټ کې د غیر ملکی کرنسۍ امریکایي ډالر او متحده عرب اماراتي درهم د کمی له وجې د دې بیې زیاتې شوې دي او د پاکستانی روپۍ په مقابله کې د یو ډالر بیا په پرانستې مارکیټ کې 238 روپۍ ته رسېدلې. د پاکستان د مرکزی بینک د شمیرو مطابق د جمعې په ورځ په انټر بینک مارکیټ کې د روپۍ په مقابله کې د یو ډالر بیا 244 روپۍ او 15 پته پیسې وا. په خیبر پختونخوا کې د اقتصادیات استاد پروفیسر منظور علي وایي د پاکستان زیات تجارت او ورکړه راکړه په امریکایي ډالر درهم او سعودي عرب ریال کې کیږي او کله چې هم د دې کمی راځي نو د سره په تجارت هم بد اغیز کیږي.
او اثر به دایي چې هغه کرنسی به زمونږ کومل کې کم شي نو زمونږ لپاره به ګران شي یا د روپۍ قیمت په هغه په مقابله کې سره کم شي سره به موږ د تجارت په مشکله ته ولې شي تجارت
ڈان ورسپانہ د پیسو د اتحادی په حواله وای په متحده عرب اماراتو کې په هوایی ډګر هر پاکستانی وګړي ته 15000 درهم خودل دي چې له عمله یې په پاکستان کې د درهمو کمی راغلی. د اتحادی مشر ملک بوستان ویلی د پاکستان نه پر روزانه حساب په 21 الوتو کې 4200 پاکستانیان زی او هم په دغه حساب هغه ته د 2 کروڑ او 10 لک اماراتي درهم ضرورت وی او هم د دوی په وینا د درهمو زیاتې غوښتنې لوجې د امریکایی ډالرو کمی هم پیدا شوه. د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ډیو توایي په ملکی کچا د غیر ملکی کرنسی د کمیل عمله د پاکستان په درآمداتو منفی اغیز کیږي او د سره خام مال هم ګرانیږي. دی وایي د خام مال د ګرانی دوسرا امکان لري چې په ګرانی کې نور هم اضافه وشي.
زمونږ امپورټ بیل به سیوا شي، را میټیریل دی داغه ویلیو به سیوا شي، چې موږ امپورټ کوو د ویلیو ایډیشن د پاره چې داغه ویلیو سیوا شي لازمی خبره ده دلته پروډکټ کاست چې کوم دی اب سیوا شي او داغه په وجه باندې د انفلیشن مهنګای چې کوم دی فردر هغه خدشه هم ظاهر دي شي. زمونږ ایکسپورت سیکټر هغه متاثر کی او هغه داسې چې موږ یو شیز جوړ کو او هغه بهر مل تولې کو نو هغه په انټرنیشنل مارکیټ کې کوم چې زمونږ کمپټیټر دی داغه سره کمپیټ کوي نشي.
سیلانی وایي په پاکستان کې په پرانستې مارکیټ کې په امروزه حساب د غیر ملکی کرنسی راتک 26 لک ډالر دی خو په دې کې په امروزه حساب د 10 نه تر 30 لک ډالر پورې کمی راغلی دی. په پرانستې مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر بیا 238 روپیه ده او د یو اماراتي درهم سرکاري بیا 50 روپیه او 46 پیسې ده. خو په پرانستې مارکیټ کې یو اماراتي درهم په 50 روپیه او 80 پیسې خرڅیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ.
اگر منو ریزن کو دا د وایس اف امریکا دی ودا په پاکستان کې د شمیرنې اداره وای گرانی 20% زیاته شوې ده چې ور سره ولس په مالی توګه سخت اغیزمن کړی شوې ده. د خوراکي توکو خرڅونکو هم وای یو خوا د پیټرولو د زیاتو بایو او بل خوا د سیلابونو لوجې خوراکي توکي دا ګران شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د ګرانۍ څخه صورتحال دی ملک وقاص خان په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان د شمیرنې ادارې ویلي دي په 13 اونۍ کې د ګرانۍ په سره کې 3.5% اضافه شوې ده چې په مجموعي توګه دغه 2.1% ته رسېدلې ده او دغه د 13-15 کالو په پرتله زیاته ګرانۍ ریکارډ شوې ده. د چارسدې ضلع په سبزي منډی کې سبزی اخیستونکي وایي په نړیوال کچ د پیټرولو په بایو کې کمی لیدلې شوې ده او د روپۍ ارزښت هم ښه شوی دی. په اولستا د هغه سګټه ندی ورکړې شوی
پاتیا می کډوان ما غشتل په سل می ټماټر ما غشتل او مطلب دې چې یو شیخ ګران دی.
او د میوې غستون کې ځینې شتمن تنان ګرانی نه محسوسوي او وای د 1300 هفتو په پرتلا خوراکي توګي ارزان شوی.
نن چې کم ریټ درو دا خو خدي زکه چې په 500 روپیا 600 روپیا یا غټم چې یاله نو په 7-800 روپیا نو دا خو خارزان دي.
د تیل مالګه خرڅون کې دکاندار وای د 13 هفتې په پرتله د چینو او غړو بې راټیټ شوی دي او د دالونو بې زیات شوی دي.
چینو هم لږه خره گزاره شوی دا او غړو هم ډیره گزاره کړی دا
خو دالونو ریټونه ګوره بالکل نه رابروته بي شو دالونو رس تر وزه ګرانیږي او ارزانیږي نه او دا چڼو دال چې دا په 240 روپے کیلو نو بیا په 280 دا خو چڼه په 360 دا دالمش په 380 روپے کیلو نه او مسور چې دا په 320 روپے کیلو نه
په پاکستان کې د قدرتی افتونو د تنظیم ادارې ان ډی ایم ای ویلی دي د سیلابونو لوجه په لکونو جره په فصلونه د مینځه وړل شي وي او هم دغه علت دی چې په بلوچستان او سند صوبه کې د میوه دانو کمی راغلی دي نو اوس روزګاریان د ګوانډي هیواد افغانستان نه دغه میوه راغواړي
فروټ ګران د دی وجه شو چې یار د سیلاب راغی او د سیلاب د وجه چې کم فروټ موږ له کم دوه درې ټرک راتل او سیو ټرک راځي بل خبره دا د انګور کم شو د افغانستان کې باران نو شو کم انګور چې په 1900 خزیده اغوست 1400 1500 تر زګه چې سلوټ ټرک راتل او سیو ټرک راځي
بل خوا په سبزی منډه کې د سبزی هر سون کې وای زای سبزی ارزان ده حکومت چې د بهر صوبو نه راغختل کیږي نو په هغه د پېټرولو زیات بیو لا عمل خرچی زیات راځي نو زکه نرخونه هم زیات دي
الګان دی دا 500 روپے کیلو دی بنده چې خپل بنده د شپېتو نه وای تر اتیا سره پورې خرڅی کیږي دا بټینګو شو چې دا رنګ بټینګو له کم راځي او اتیا سره کدی له کوم دی او بازار شو دا کابل نه راځي ماتیا دا بند کو پیښو چې دام د سوات مات نه راځي هغه اتیا سره خرڅو یو
شمیر نه ادارې په خپل اوغنیز راپور کې ویل دي چې 13 اونۍ 25 فراکی توکي ګران یو لس ارزان او په 15 لسو کې استحکام ریکارډ شوی دی عام ولس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ډالر په نسبت د روپې په قدر کې زیاتوالی ته په کتو سره عام ولس ته اسانتیاګانې ورکړي شي ملک وقاص وایس آف امریکا ډیوه نیوز 400
دا د وایس آف امریکا ډیوه خبرونه ده
د مالی ګډون او مالیاتی ادارو ته رسایي په حق له د نړیوال تحقیقاتي ادارې یو رپورت وای د کال 2018 نه تر 2021 په موده کې هم پاکستان کې مالیاتی ګډون ودرېدلی دی او صرف 21% خلک د بانک یا مالیاتی نظام استعمال کوي له بده مرغه په پاکستان او بیا په تیره په خیبر پښتونخوا کې دا بادی غټه برخه یعنی میرمنې د مالی ګډون یا د بانکي نظام نه بهر دي د دې وجوهات څه دي تفصیل یې سادیه قاسم شاه په خپل رپورت کې وړاندې کړي
ګلوبل فینډکس نومې نړیواله اداره چې د خلکو معاشي او مالی اسانتیاو ته رسایي باندې تحقیق کوي خپل یو وروستي راپور کې د پاکستان په حق لویلي د دنیا 8% داسې آبادی چې بانک اکاونټس نه لري هغه پاکستان کې اوسی د خیبر پختونخوا صوبه کې هم ډېرې د کاله مېرمنې هم دغه مالی ګډون نه بهر دي 50 کلنه نازیه علي چې د کاله مېرمن ده ټول عمر کې چرته هم بانک کې اکاونټ نه دی پرانستلې نازیه علي وایي د کور خرچې سنبالولو کې اکثر ورته مشکلات وي ځکه هغه اوس ګڼي چې په کار د یو بانک اکاونټ ولري
او دا هاوس وایف د دې باره کې سوچ نه کوي او نه خیالي وته خو زما خپل خیال دا دی چې کولاول په دې خدي چې تا سره بار د فب چې سوره پیسې نه تا نه ټولې ولګي او بیا چې ته واپس کینې سوچ کینې هغه تا نه اسې اخوا دی خوشي وي او بیا بند خپای نو اکاونټ خو زما خیال دی چې کولاول په دې خدي چې ته پکې کم اس کم خپل پیسې کې خو دې شي او بیا د ضرورت مطابق ته نه راو باسلې شي نو کم اس کم ستاره سیوینګ خوشي کنه په داسې طریقه باندې
خو اکثر خزی د تعلیم کمی د کور کارونو او د کور نه بهر وتلو تګ راتک کې مشکلات لوجي دغه قسمه مالی سہولتونو ته رسایي کې هم مشکل لري او اکثر خزو ته د بانک نظام یا مالی نظام په حق لا معلومات کمی هم وي او اعتبار په هم نه کوي ځکه د یری دغه نظام نه ځان بیل ساتي
په ای ټی ایم کې چې خلک لاړ شي خپل پیسې را وباسي او غي سره داسې سنا سکه سو نه وشي نو هغه ته چې زه وګورم نو هم زیاریږم آنلاین باندې دومره مونږ پوهیږم نه په خپل زما هر ځای ته تلو ته خو دومره وخت را سره یم نه یا کارونو کې مصروف یا نو دې له به هم بیا خامخا څوک لږي چې ورشه مونږ لږه لا واخله پیسې را وباسه د اکاونټ نه
د خزو په حقوقو تحقیق کوونکی هاجره علي هم وايي د خزو یو غټ تعداد نن هم بانک اکاونټ ځکه نه لري چې زیاتره د کور مالی معاملات او اختیارات په نارینه سره وي.
دغه وجه ده چې هغه کې د خزو سکار روزګار نه هغه چونکې سړو په خپل کنټرول کې اغشتي نو خزي په خپل مرزه باندې هغه خرڅیزونه خرڅول یا اغشتل یا پیسې بانک ته وړل یا روړل یا د هغه واک اختیار هغې سره نه نه چې واک اختیار بر سره نه نه د بینک اکاونټ جوړولو ورته ضرورت هم نه راځي.
خو دغه مېرمنې وایي که په عامو ښځو کې د بینک اکاونټس یا دغه مالی نظام په هکله پوهه عامه کړی شي دوی لا د مالی تحفظ یقین ورکړی شي نو کېدای شي دغه مېرمنې خپله سرمایه بینک ته راوړي. د فینډکس دغه راپور هم وایي مالی اسانتیاو ته رسایي په نړیواله سطح د ترقی لپاره ضروري ده. دغه راپور وایي د ټکنالوژي او د ډیجیټل بانکینګ د لارې هم د ښځو دغه مالی خودمختاري ترلاسه کیدی شي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
منوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی وده ورزو یو بل مهم رپورټ پلور. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا غږ کړی بندیزونه دي د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جنکو د تعلیم او بشري حقوقو د خرابې وضع له کبله د 14 افغان طالبانو په مشرانو بیرته بندیزونه لګولي دي. تفصیل مختار خلیل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د افغان طالبانو د حکومت د خارجه چارو وزارت خپل یو بیان کې ویلي دي چې په دوحه کې شوی لوزنامه کې دا خبره منلې شوې وه چې د اسلامي امارت د مشرانو نه به هر قسم بندیزونه لري کولې شي نو باید چې په دغه لوزنامه پوره په پوره عمل وکړي شي. افغان طالبانو دا غوښتنه ورستو له هغې کړې ده چې تیره ورځ سفارتکارو د فرانس اژان فرس خبري ادارې ته ویلي وو ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جګپوړو طالب چارواکو د سفر کولو د بندیز معافیت پای ته ورسوي او تر هغه وخت به دا بندیز په ځایوي تر سوچي د دې شورا غړي د معافیت د نیټې پر سر موافقې ته نوي رسیدلي. د خارجه چارو د وزارت په بیان کې ویلي شوی دي که سفری بندیزونه بیا عملی شي نو د سیاسي خبرو اترو په ځای به فاصلې پیدا شي چې باید مخنیوي یې وشي. بیان کې دا هم ویلي شوی دي چې د سلامتی کونسل غړي د معلوماتو کې چې په غربي ملکونو کې ځینی نفرت خوراونکي خلک د افغانستان او د نړۍ ترمنځ فاصلې پیدا کول غواړي او افغانان سخت دریز اختیارولو ته راپاروي او دا سیز به یقینا چې د چا هم په خیر کې نوي. د افغان طالبانو د خارجي وزارت په بیان کې دا هم ویلي شوی دي هغه افغانستان چې امریکای نیټو او 500 نورو هیوادونو پکې امن پر ځای نکړې شو نن پکې امن دی او دا د ټولو نړۍ په خیر کې دی. د طالب چارواکو په سفر د بندیز معافي د شنبه په ورځ په 3 اگست پای ته رسیدلې ده او کچري د سلامتی کونسل یو غړي ملک په دې اعتراض اونکو نو د معافیت نیټه تر بلې یو میاشتې پورې غځېدی شي. په کال 2011 کې د سلامتی کونسل د منظور کړي یو قرارداد تر مخې د طالبانو 115 چارواکي د سفری بندیزونو په فهرست کې شامل کړی شوي دي. د دغو طالب مشرانو شتمنۍ هم ضبط کړی شوي دي او بهرنیو هیوادونو ته سفر نشي کولی. خورستو د دې 115 چارواکو ځینې 15 چارواکي د بندیزونو څخه په دې خاطر معاف کړی شول چې د بهرنیو هیوادونو چارواکو سره ملاقاتونه وکړي شي. د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل غړو ملکونو د روان کال د جون په میاشت کې د دې 15 کسانو د فهرست څخه چې د سفر کولو اجازه ورکړې شوې وو د معرف د وزارت مرستیال سید احمد شهید او د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقی حقانی د سفر کولو اجازه ختم کړې وو. چین او روس د بندیزونو د معافی د نیټې اوږدول غوښتل خو امریکای بیا ویلي دي چې د دې 14 کسانو په فهرست کې دي نه یوازې د طالب چارواکو نمونه راکم شي بلکې د هغو هیوادونو شمیر دې هم راکم کړي شي کومو ته چې دغه چارواکي د سفر کولو اجازه لري. زینو سفارتی سرچینو د فرانس پریس خبری اژان ته ویلي دي چې په نوي وړاندیز شوي فهرست کې که اومنل شي چې طالب چارواکي و د سفارتی غرضونو په خاطر د سفر کولو اجازه لري او که د سلامتی کونسل یو غړي ملک په دې اعتراض ونکو نو د سفر کولو دا بندیز او نوی فیرست به دریو میاشتو د پاره قانوني شي. نړیوالې ټولنې او په خصوصي توګه غربي هیوادونو په طالبانو فشار راوړلی دی چې د دوی د حکومت د باقاعده تسلیمېدو د یوې برخې په توګه باید چې دوی په میرمنو لګېدلي بندیزونه کم کړي. د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو سکولونه دې پرانیزي او ټول شموله حکومت دې جوړ کړي.
ګرانو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ده. د پاکستان او افغانستان د دغه ګډې پریکړې نه پس چې دواړه هیوادونو ترانسپورټرانو له به اوس د شپږو شپږو میاشتو ویزې ورکولی کیږي. تاجرانو هم غوښتنه کړې ده چې دواړخیزه تجارت له وده ورکولو دپاره دي تاجرانو له هم دغه اسانتیاوې ورکړی شي. د پاکستان لخوا د جولای په میاشت کې د امریکایي ډالر په ځای پاکستانی روپو کې تجارت کولو اجازت ورکولو نه پس وس ترانسپورټرانو د پاره هم دغه اسانی اعلان شوه ده. د کمې سره چې هیله سرګندول شي دوارخیزه تجارت به نور هم وده عمومي. تفصیل په د ډیورډیو خبريال ابراهیم شینواری وړاندې کوي.
تور حمد لري افغانستان سره تجارت کوونکو تاجرانو او ترانسپورټرانو د پاکستان مرکزی حکومت دغه پریکړه هرکلای کړی چې اوس به د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار لنور او د ورکولو په غرض د دواړو هیوادونو ترانسپورټرانو له د شپږو میاشتو ویزې ورکول شي. پاکستان د خپل اړخه په کال 2014 کې د عام افغانانو په شمول په تاجرانو او ترانسپورټرانو هم پاکستان ته دراتو د پر د ویزې شرط لاګو کړو، خو اوس چې ترانسپورټرانو د شپږو میاشتو ویزې اسانتیا اعلان شوه نو په تور هم کې د ترانسپورټرانو د اتحادیې او مشر حاجی عظیم الله غنی چې د ډرایور ترڅنګ د هغه مرستیال له هم دغه اسانتیا ورکړي شي نو د هوایي داند به نور هم وده عمومي.
دا به ښه کاری او ډېر ښه پیسې راکړي او دې پیسې ټول په شاله ګوډي خبرو باندې چې صرف د ګاډو سره ترانسپورټ سره د یخې ګړو شي چې مثال خبره کلینر سره ځان کنه بس ډېر آی لیول ته مابیل راسي یا ته کې بيخي ختم دی.
یو کال وړاندې افغانستان کې د طالبانو دوباره په اقتدار کې راتلو او وروسته هاغلته د بینک نظام غیر فعال کېدو له وجې پاکستان د خپل اړخه د جولای میاشتې راهیسې افغانستان سره تجارت په امریکایي ډالرو په ځای په پاکستاني روپۍ سره کولو اجازه ورکړې وو. د کومې له وجې چې دغه مودې راهیسې په دوړخیزې تجارت کې یو ځل بیا اضافه لیدل شوې، اوس حکومت هیله مندي چې د ترانسپورټرانو لپاره ایزویزي اسانتیا سره به تجارت نور هم وده عمومي. خو بل اړخ ته قضایي تاجرانو د دوړو گاونډي هیوادونو د پریکړه ستاینه کړي نو ورسره دوی غنی چې که هم دغه اسانتیا د دوړو هوادینو تاجرانو له هم ورکړي شي نو د دوړخیزه تجارت به نور هم اضافه شي. د خپل دغه دریس په حق له یو ځای تاجر صابر خان وایس اف امریکا دی وته ویل
نو که چېرې د دغه ډریورانو سره تجارانو چې چا سره شرکت یې افغانستان او د پاکستان کې کومې کمپنۍ ته روزګار د پاره دي او ته دا ویزا اسانه شي که نه نو کاروبار به مخکې نور لاړ شي، نو تجار پسا وای او چې تجار پسا وي نو روزګار به نه وي ځکه چې هلته څوک شی وانخلي ادارې ته څوک رابار کا.
دا محل د دواړه گاونډي هیوادونو تاجرانو ته د ویزې ترلاسه کولو کې ډېر مشکلات دي او د معلوماتو له مخه د عامو افغانانو ترڅنګ تاجران هم د ویزې ترلاسه کولو لپاره تر درې یا څلور میاشتو انتظار کولو باندې مجبور دي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دی بدا. یوکرین د روس لخوا د برید شپږ میاشتې پوره کېدو تیاری نیسي. د یوکرین صدر زیلنسکی ویلي کومو خلکو چې ورته مشورې ورکولې هغه به اوس په خپلو مشورو شرمنده وي ځکه چې د ده په وینا د دوی ولس او د دوی پوز ناقابل شکست دی. په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا په رپورټ کې ماوس جنرل وړاندې کوي.
په یوکرین باندې د روس د حملې دا اونۍ شپږ میاشتې پوره کیږي.
صدر ولادیمیر زیلنسکی د خالی شنبه پر ورځ په خپل ورځنی وینا کې ویلي، زما په یاد دی چې مختلفو مشاورینو ما ته سوویل او بیا یې ما ته څه مشوره راکړه. زه پوهیږم چې ډېر یې اوس د هغه خبرو شرمیږي چې هغه مهال شوی وي. اوکراینیانو ثابته کړه چې زموږ خلک نه ماتېدونکي دي، زموږ مدافعین نه ماتېدونکي دي، خو اوکراینیان کولی شي په خپل ځان، خپل هیواد او خپل وطلانو ویاړي. هغه زیاته کړه، موږ باید پوه شو چې روس ممکن دا په دې اونۍ کې یو څه ناوړه په ځانګړې توګه ظالمانه کار وکړي. دا زموږ دښمن دی، خو په دې شپږو میاشتو کې هر بل اونۍ روس هر ظالمانه او د کرکې ډک کار کړی. روسی چارواکو ویلي د روس هوایي دفاعي ځواکونو د خالی شنبه پر ورځ په کرایمیا کې یوه بی پایلټه یا ډرون الوتکه ویشتلې ده. دا په درې اونیو کې د تور سمندرګي د بیړیو په مرکزي دفتر کې دویمه داسې پیښه ده. اولی کریچکوف د کریمیا د والي یو همکار هم پرته له دې چې وضاحت ورکړي، ویلي چې د وړو بی پایلټ الوتکو بریدونو په لویدیځ کریمیا کې هوایي دفاع پیل کړی. روس کریمیا خپل خوره غړي، خو اوکرایني چارواکو په 2014 کال کې د دې سیمې الحاق نه دی منلی. د سیواستول والی میخائیل روزهایف ویلي، بی پایلټ الوتکه د روس د بیډیو د مرکزی دفتر په چت غورځېدلې، خو ځاني یا لوی زیان یې نه دی اړولی. رایټرز رپورت ورکړی، روزهایف د خالی شنبه په شپه په ټلګرام کې یو نوی بیان خپور کړی او د اوسیدونکو نه غوښتنه کړې چې د سیمې د الوتکې ضد سیستم د عکسونو فلم اغستل او خپرول ودروي. دا پیښه په کرایمیا کې د روسي ځواکونو کمزورتیا ښایي. د دې میاشتې په شروع کې د روس په یو هوایي اډه کې په چاودنو کې 9 روسي جنگي الوتکې تباه شوې او په کرایمیا کې د روسي د مهماتو یوه ډیپو هم د دې اونۍ په پیل کې د چاودنې له امله ویجاړه شوې. اسوسییټیډ پریس ویلی د جولای په 1 د تورې بهیرې په مرکزی دفتر کې د بی پایلټ الوتکې برید 15 کسان زخمیان کړل او روس یې د سمندري روزي دستوري منسوخ کولو ته مجبور کړل. اوکراینی چارواکو د دغو بریدونو ذمہواری په غاړه نه اخیستی، خو زیلنسکی د خالی شنبه په شپه په یو ویډیو پیغام کې دا یادونه وکړه. رایټرز رپورت ورکړی چې تمه کېدله په راتلونکي اونۍ کې د شوروي د واکمنې څخه د اوکراین د خپلواکۍ کلیزه وي. ښاغلی زیلنسکی زیاته کړه، تاسو کولی شئ په حقیقت کې دا کال کرایمیا په هوا کې احساس کړئ چې قبضه یوازې لنډمهاله ده او اوکراین بیرته راځي. کرسټوفر میلر د تفس په پوهنتون کې د نړیوال تاریخ پروفیسر دی. د نیویارک ټایمز ته ویلي چې اوکراین هڅه کولی شي د روس لوجستیکي او رسد لیکي ګډوډ کړي او جګړه بیرته د روس په کورنۍ سیاسي ایجنډا واچوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورې دی شي. www.voadivanews.com here in Akai.
د وایس اف امریکا دی بدا د بلوچستان په بیلابلو برخو کې یو ځل بیا درنو بارانونو او سیلابونو کې لوی مالی او ځاني زیان شوی دی. د پیډی میا چارواکي وای 12 نور کسان په سیلابونو کې مړه شوی دي. په ټول ملک کې سکال د پشکال په بارانونو کې د شپګنی مساو نه زیات کسان مړه شوی دي. په بلوچستان کې د بارانونو او سیلابونو په اړه د شوی زیان وروستۍ حال د ډیوه خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د توفانی بارانونو او د سیلابونو له سبب زخه د خلکو د ځاني او د مالی تلفاتو لړۍ مخ پر زیاتې دوده. نن هم د بلوچستان په کوټه، پشین، کلو، جعفر آباد، نصیر آباد، جیل مکسیم، مسخیل، نوشکی، لورلایی، خوزدار او په یو شمیر سیمو کې تیز بارانونه په دمه دمه باندې روانو چې له سبب یې په یو شمیر سیمو کې سیلابونه راغلل او یو شمیر خلکو ته مالی او ځاني تلفات واړول. د قدرتیا پاتو د مخنیوي اداره پیډمی وی چې 12 نور کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. د دوی په خبره چې د مرګ جوبلې دغه پیشي په جعفر آباد، بختیار آباد، خوزدار او په ډیره بوکټی کې رامنځته شوی دي. په جعفر آباد د کور لرنې دوزخه 15 تنه، په ډیره بوکټی کې 3 تنه، په وستمامت کې هم 3، او دغه ډول نور بیا په صوبتپور او په شاوخوا سیمو کې خلک د سیلابونو له سوابه زخه ووژل سو، چې اوس د مړو شمیره په بلوچستان کې تر 214 زیاته سوې ده. د زیلا کلاسې پلات د بادینی اوسیدونکو مولوی عبدالغفور وایي چې د دوی په کلي کې تی برمې اوبو لاندې کړلې، او دغه ډول یو شمیر فصلونه او څارویو ته هم زیان رسیدلی دی.
دا دا به تقریبا څلرم هغه سیلاب دی چې خلک یې په ضرر کړی دی. بارانو نقطه سلسله یې ډیره ده چې خلکو ته ضرر رسولی دی، خلکو ته نقصان رسولی دی. دغه څلرم وار
د پیډمی د رپورټ له مخه په بلوچستان کې 110 کیلومتره لوی لاري اوبو وړي دي. د سیلابونو له سوابه زخه نن هم د بلوچستان د ژوب دانسر لوی لاره، د پنجاب د ډیره غازی خان لاره، او دغه ډول د کوټي چمن، د کوټي تپتان او د کوټي کراچی لوی لاري تړل سوي وي. پی ډی می وی هلته په وتل کې پر غربي بای پاس باندې د کوچنۍ ګاډیانو لپاره دوی متبادله لاره خلاصه کړله. پی ډی می وی دلته تر شپږ زره زیات کورونه اغیزمن سوي دي. په بلوچستان کې د اورګاډي د بارانونو د سیلابونو له سوابه زخه دایواد له نورو برخو سره د اورګاډي رابطې هم په بشپړه توګه شلېدلې دي، چې له سوابه زیات شمېر خل له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
په خبر پښتونخوا کې هم د بارانونو او سیلابونو له امله نور ځاني او مالی تاوانونه شوي دي. په تیر یو شواروس کې د صوبې په چترال، خیبر، جنوبي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان ضلعو کې څوارلس تنه سیلابونو مړه کړي دي، او د بلوچستان، سند او پنجاب صوبو سره ټولې لارې د سیلابونو له امله اغیزمنې شوي او بندې شوي هم دي. نور تفصیل د سیمینار د ډیوه خبريال عدنان بیټنی په خپل راپورټ کې وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا د آفتونو په وخت د انتظام اداره پی ډی ایم ای وای په صبح کې د بارانو او سیلابونو له امله نه تنه مړه شوي او ولس نور زخمیان شوي. چې د سیلابونو له امله مړه شوي کسانو شمېره په تیر یو شواروز کې څوارلس تر رسېدلې. د پی ډی ایم ای څارواکو جاری کړي خبر کې ویلي د بارانو او سیلابونو له امله چترال، خیبر، جنوبي وزیرستان او ډیره اسماعیل خان ضلعو کې په متاثره علاقو کې امدادي سامان تقسیم کړی شوی دی. پی ډی ایم ای ویلي ډیره اسماعیل خان ضلع چې تر ټولو زیات متاثره شوی، د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره په فوري توګه 3 کروڑ روپۍ انتظامیه ته ورکړل شوی. د ډیره اسماعیل خان د انتظامیه مشر مرستیال کمشنر نصرالله یوسفزی دفتر څارواکي وایي د سیلاب له امله پرواه تحصیل سیمه کې تر 500 زیات کلي د سیلاب اوبو متاثره کړي، او د سیلاب ځپلو خلکو د مرستو لپاره څلور کیمپونه لګول شوي. سیپکشي خلکو د خوراک شاک سره د روغتیا او انتظام هم شوی دی. د پرواه تحصیل یو اوسیدونکی خالد ارشد وایي سیلاب اوبو د علاقې ټوله آبادی متاثره کړې او د خوراک شاک سره د سر سوري ته اړتیا لري.
ابھی ہم جھوک ماچی پر کھڑے ہیں، جھوک ماچی اور جھوک جھڈیر میں مکمل گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے، لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، اوپر سے بارش ہے، نیچے پانی ہے فلڈ کا.
هغوی په کورونو د سیلاب اوبرا غلی دا کڅه د خاورو کورونه دي. ټول خلک کورونو په پرشولو مجبور کړي او سر پټولو پنان لري. د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو محکمې څارواکي وایي د صوبې په ځنوبي ضلعو کې په راتلونکي څو نورو ورځو کې هم د بارانونو امکان شته. د جنوبي وزیرستان سره روغه تحصیل وڅخوړه اوسیدونکي غلامین وایي دوی د رای نجات پوځي عملیاتو وروسته د مرستو په پیسو کورونه جوړ کړي، چې د بارانونو له امله بیا زیانمن شوي. د جنوبي وزیرستان پی ډی ایم ای څارواکو وویل تر اوسه د ضلع انتظامی څارواکي د شوي زیان د معلوماتو په راټولولو بوخت دي، او د ویجاړو شوو کورونو او د کار کروندې ځمکې ته اوښتي نقصان په اړه لا هم کره معلومات نه دي راټول کړي. بلخوا د جنوبی وزیرستان سره تړاو لرونکو خبريال نورالی وای د سیلاب اوبو د خلکو کورونو سره فصلونو او میوه باغونو ته زیات زیان اړولای.
کوم سبان باغونه وی ځاوند شین ورسک دته ځان اسه دلای دای پښتی کالو غنو ته ځان اسه دلای دای تر چ کوم وزیرستان کې ډېر متاثر شوی دي. دا سپین تنای سیمه ده تر اوسه دوی پرای چې دا سقدام نه ده شوی سمرست نه دي شوی.
د خیبر پښتونخوا د صوبې د اعلی وزیر د اطلاعات معاون بریسټر محمد سیف په یو بیان کې ویلي صوبایي حکومت د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره ټول وسایل کار کوي. نوموړي ویلي د ژغورنې اداره او ځلې انتظامیو ته ویل شوی چې د سیلاب نه اغېزمن شو خلکو سره هر قسمه مرستې وکړي. پاکستان کې د آفتونو په وخت د انتظام کمی ادارې ان ډی ایم ای خپل رپورټ کې ویلي د 14 جون څخه را په دې خوا په ټول هیواد کې د بارانونو او سیلابونو له امله نږدې 100 تنه ژوند د لاسه ورکړی او په سلګونو نور پکې زخمیان شوي دي. ادران بیٹنه ډیوا ډیرا اسماعیل خان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د جوړېدو 15 کال پوره شول. خوڅېړونکو وای د پاکستان جمهوریت ادارې نن هم د تباہی په غاړه ولاړې دي او وای د افسوس خبره ده چې په دې 15 کالو کې د پوج سلورو جرنیلانو 2.5 کال او په جمهوریت لارې منتخب شوی یو کم 1.5 وزیر اعظمانو 3.5 کال په پاکستان حکومت کړی دی. په دې موضوع د واشنگتن پوسټ د یو کالم تفصیل د ډیوا همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د پاکستان نامتو صحافي حامد میر د پاکستان د 15 کلیزې په مناسبت د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ له یو کالم لیکلی دی. د کالم سرخط ته پاکستان کې باید چې اوس په جمهوری ادارو حمله بندې کړي شي. حامد میر د خپل کالم په شروع کې لیکي چې سخت کال د پاکستان د جوړېدو 15 کال پوره شول. قصګنای کلیزا ک یو طرف ته د خوشحالون مانځلو ورځ د نو بل طرف ته په خپل ځانونو د سنگینو اعتراضونو هم ده. ډیر پاکستانیان د دې شوقیان دي چې پاکستان د اسلامي دنیا د رومبي ایټمی قوت په نوم یاد کی. خو حامد میر لیکي ک زمونږ ادارې ډړې وړې وي نو ایټمی وسلې به مونږ څنګه بچ کی. دې لیکي چې زمونږ فوج به شکه چې ډیر مضبوط ته خو زمونږ پارلیمان زمونږ عدلیه او زمونږ میډیا ورسته رضا ناتوانه کیږي. حامد میر خپل کالم کې زیاتۍ دا ډیره د شرم خبره ده چې سلورو جرنیلانو د 2.5 کالو نه تر زیاتې مودې پورې په پاکستان حکومت وکړو. هر کله چې یو کم 1.5 جمهوری منتخب وزیر اعظمانو کل 3.5 کاله حکومت کړی دی. د پاکستان د جوړېدو نه راپدې خو 15 کالو کې 3 مختلف آئینونه یا خو منسوخ کړی شوی دی او یا 15 ځله ماتل کړی شوی دی. د پاکستان باره کې دا خبره په رښتیاو سره کیږي چې پاکستان په فوجي چوڼۍ کې جوړ ریاست دی. اگر که د کال 2005 نه پس پاکستان کې څوک جرنیل د حکومت د واک اختیار نیو د پاره نه دی راوړاندې شوی خو بیا هم جمهوریت مرسپن دی. د کال 2013 په عامو انتخابونو کې عمران خان ام فوج د وزیر اعظم په کورسای کې نولو او چې کله عمران خان د ملک په چلولو کې ناکام شو نو فوج لاسونه اوچت کړل چې مونږ غیر جانبدار یو. خو عمران خان د اقتدار نه د اخوا کېدو وروسته په فوج پسې خوله وازه کړې ده. د فوج په غیر جانبدارۍ ټکونه شروع کړي دي ان چې فوجي جرنیلان غداران بللې دي. حامد میر خپل کالم کې لیکي چې د عمران خان د وزیر اعظم په کورسۍ کې نولو کې د پاکستان د سپریم کورټ هم لوی لاس دی ځکه چې په کال 2018 کې سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف په نااهله کولو د عمران خان د وزیر اعظم جوړېدو لار اواره کړله. اوس عمده لوبه موجوده حکومت عمران خان سره کول غواړي. که موجوده حکومت د عمران خان په نااهله کولو کې په حق هم وي خو بیا هم به په دې په ملک کې لوی سیاسي الغو تلغو جوړیږي. کالم لیکي چې د پاکستان عدلیه هم ډیره بدنامه شوې ده. د پاکستان عدلیه د خرابې کارکردګۍ په حواله دا وخت د دنیا د 1.3 خرابترینو عدلیو په قطار کې په 1.3 نمبر ولاړه ده. د اقتدار د پاره جاری جنگ کې د میډیا ازاده هم سنگین پر هرونه خوړلې دي. پروان کال کې د پریس د ازاده په حواله عالمی درجه بندۍ کې پاکستان د 100 ملکونو په قطار کې په 155 نمبر ولار دی. حامد میر واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی خپل کالم په دې لنډ شان تبصره ختم کړی دی چې دا وخت د پاکستان صدر عارف الوی د ملک د ټولو نه د لوی مخالف سیاسي پارټۍ پی ټی آی سره تعلق لري. هر کله چې ناست وزیر اعظم شهباز شریف په کال 1998 کې پاکستان نه د ایټمی قوت جوړولو وزیر اعظم نواز شریف کشر رور دی. آیا په اقتدار ناست دا دواړه مشران د ملک د جمهوري ادارو د مضبوطولو دپاره د ټولو سیاسي پارټو مشرانو سره خبرې اترې شروع کولی شي؟ د پاکستان د ټولو ادارو د ټوټې ټوټې کېدو نه د بچ کولو اکی یو لار دا ده چې د قانون او آئین بالادستی قائم کړی شي.
قدرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناوري په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او صاحب زپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د متحده قانونو سلامتی کونسل کې په جولای کې د ترکی او د قطبی شام ترمنځ د باب الهوا نومي د سرحدي لارې د پرانستې ساتلو په باب له د سلامتی کونسل د اختیار په حق کې ووټونه واچولې شول. دا اکی یو سرحدي لار ده چې د شام لکونو خلکو ته په د ژوند بچکولو د انساني خواخوږۍ د امداد رسول یقیني کېدی شي. خو افسوس دی چې روس د سلامتی کونسل د دې اقدام په مخالفت کې ووټ ورکو او دین پسې د سلامتی کونسل د اختیار شپږو میاشتو ته د راکمولو تجویز هم وړاندې کو. دغه قرارداد ناکام شو. سلامتی کونسل اخر د جولای په 12 تاریخ د باب الهوا د سرحدي لارې د شپږو میاشتو پورې د محدود اختیار په حق له قرارداد منظور کو. امریکې او د امریکې اتحادیانو برتانیې او فرانس قرارداد منظورېدو ته پریښودو خو په وټونو کې برخه وانه خسته، ځکه چې امریکا غیر سرکاري تنظیمونه د متحده قانونو لوی سکتر او د انساني خواخوږۍ ټول تنظیمونه په دې سلاو چې دغه قرارداد محتاجو خلکو ته د امداد رسولو د یقیني کولو دپاره کافي نه دی. متحده قانونو کې د امریکای نائب سفیر ریچرډ میلز په دې معاملې خپل یو بیان کې ویلي دي چې د روس لخوا د سلامتی کونسل د قرارداد د ویټو کولو فیصله هیڅ جواز نه لري، ځکه چې د سلامتی کونسل د قرارداد مقصد خو د سلویختو لکو نه زیاتو اغو خلکو ته د انساني خواخوږۍ امداد رسولو چې د تیرو 11 کالو راس شام کې د انختی جنگ د لاسه قسمه قسم کړمو سره مخ دي. ریچرډ میلز خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې په شام کې د انساني خواخوږۍ د امداد محتاجی دین وړاندې دومره زیاته چری هم نه و. کله چې سلامتی کونسل دا معاملې راپورته کړل نو د متحده قانونو لوی سکتر د نور زیات امداد ورکول غږ وکړو. ملګرو ملتونو او غیر سرکاري تنظیمونو هم د نور زیات امداد د ورکولو ویناو کا. او زړه دردونکې خبره خدا ده چې خپل د شام خلکو هم د نور زیات امداد خواستونه وکړ. خو روس اکی یو ملک وو چې د انساني خواخوږۍ د امداد خبره شاته وغورځوله. د امریکای نائب سفیر ریچرډ میلز دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې په شام کې په کال 2011 کې د جنگ د انختونو راپدې خوا روس د شام په حق له 11 قراردادونه ویټو کړی دي. د زیاته کچې په دې ټوله موده کې روس صرف د اسد حکومت د بچکولو مقصد لکار کړی دی. روس د اسد حکومت د بشري حقوقو د خلاف ورزو په سر د احتساب نواخلي د کیمیایي وسلو د استعمال د حرکت پوري د تپوس نه بچ ساتلې دی. دوی نړیوال ګوند له پکار دي چې د شام د انساني خواخوږۍ مسلې نه د سیاسي مسلې جوړولو اقدام رد کړي. امریکا هر هغه ملک او هر هغه چا سره کار کولو ته تیار ده چې کمزورترینو خلکو ته امداد رسولو ته اهمیت ورکړي. ریچرډ میلز خپل بیان په دې وینا ختم کو. راځي چې هغه شامیان یاد اوساتو څوک چې نیویارک کې متحده قانونو کې ناستو مشرانو ته په دې تمدي چې د دوی اجتمندي به د هر سن وړاندې وګڼي. د شام خلکو سره د امریکې د اودریدو پوخ لوز نن هم خ مضبوط ته خو اوس بین الاقوامي برادرۍ له په شریک را وړاندې کېدل پکار دي او د انساني خواخوږۍ د مسلې نه د سیاسي مسلې جوړولو اقدامات ورله ناکامه کول پکار دي.
دا ادارې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګي. ایډیټوريال وی او ا واشنگتن ډي سي 20232 یو اس ا. تاسو په دې ادارې او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو د امریکا غږ دیوا رادیو اورئ.